درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه هم لرو، خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی پروندو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي مؤسسو او ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو مؤسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چاویلی و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندی 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبه میاشتنی معاش له 9000 څخه 15000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 څخه 8000 او د پوهنمل له 10000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاستوی د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تښتونکو له منګلو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستانو د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغو وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پولیس د دې لپاره برید شوی چې له ملکی بلوچستانو سره ناوړه چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینی د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استاسو له پلاوي سره د اوربند د تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. د همداراز ویلي د بندیانو د تبادلې او د یوې دایمي او هر اړخیزې سیاسي حل لارې د موندلو په خاطر د یمنی خواوو ترمنځ د خبرو د ځای د ټاکلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکو 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبريال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوی چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. یو نما له بنده د یوې معترضې میرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوشي کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقيف شوو فعالانو پر وضعیت اندېښنه خودلې ده. با خبره سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو معترضه میرمنه نرګس سادات په همدې ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې ده. ځینو محلي رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د ورور له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه په ورځ هغه هم د طالبانو له بنده خلاص شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې د زکریا اصولي د نازک روغتیایي وضعیت راپورونه هم خپاره شوي وو. د راپورونو له مخې په بدخشان کې محلي سندرغاړی موسی شاهین هم چې د طالبانو په بند کې دی د پښتورګو له ناروغۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتونو په ویلي کې د افغان خبريالانو د بیان ازادي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غلیک چې ویل کېږي شپږ سوه افغان خبريالانو لاستیک پرې کړی. پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یو برخه د هغو سلګونو خبريالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزیده وروسته گاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبريالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوريږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میشت دي. له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبريالانو ملاتړي بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه یې نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، هر خبريال چې تعقیب یعنی بلکېږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان غړي هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2018 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتي دون کې زیانونه ورسېدل. ګڼ خبريالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا درې سوه افغان خبريالان دریمو هیوادونو ته د تک په نیت د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی آزادي راډیو ته ویلي و چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړې خواته روان دی. د بی پولی خبرلانو ټولنې هم ویلي له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 650 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان ازادي د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسد الله الدین دغو خبریالانو له دلیل هدایت الله احدی سره مرکه کړی او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه کیم ځین وخت اجازه نه وسې، دوی باید ووزي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي. دا ویر ورسره نور نه دی وتلی. اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو. دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې. نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پیښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو. هغه کیس په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث د دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، د دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د P1 او P2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او کی ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل سوی یاغه را تازه کړی دا سی یو ایمیل راغلی وو له هغه ورسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی لوجه لکسلو ده تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي خو لا هم موږ ټول خبريالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه